السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانک زایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ترابولم وخت په افغانستان کې و بجې دي نن چهارشنبه ده د میزان تلې څلورم د 2013 کال د سپتمبر شپږشتمه ده او رئیس د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله بنن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیوال او سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغه منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. نور مهم مسایل هم لرو. خبرونه خبرونه سرټکی د پاونسن کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویلي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ په جغت ولسوالۍ کې د حکومت په لوځ وکړو لخوا د یکشنبې په ورځ هوایي بمبار کې 12 ملکیان وژل شوي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناتو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغت ولسوالۍ کې د حکومت په لوځ وکړو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي. یوناما پرون ماښام په یوې خبر پاڼې کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جغت ولسوالۍ د ملا حافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماخوستن یې په کور هوایي بمبارۍ شوې. تر دې مخکې یوناما په یو بله اعلامیه کې ویلي وو چې د کاپیسا په تګاب کې د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید پترس کې د یوې کورنۍ د نه غړیو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په جغتو کې د ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې راپورونه تایید نه کړل خو د تګاب د پیښې په اړه یې داسې وویل.
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت‌افکن
تل تروریستی دلی خلق در دال پتوگه کاروی او لکورونو سخه در مرچل و پتوگه کار اخلی دوی لده کورونو سخه پا مک زمک په هوایی او زمکانی و زوکونو دزی کوی او حدسه کوی دست یه وضعیت رامنس تکری چه افغان زوکونو لزان دفاع تار کری
با شلیک های متنوع کوشش میکنند.
ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل پر ناصر مبارز د کندهار ښار په دویمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو حمله کړې چې لومړی ټپي شوی او وروسته یې په روغتون کې ساور کړي. د ښاغلي عزیز په وینا حمله کوونکی له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. ناصر مبارز د کندهار له فعال او روشنفکره ځوانانو څخه شمېرل کېده چې په دې وروستیو کې له کندهاره د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته نوماندو لیبریت مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کرکټ د آسیا جام د څلور غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه چې په دوبۍ کې پرون شپه وشوه افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په سوځېدو یو 252 منډې جوړې کړي. افغان توپ وهونکي شهزاد محمدي د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 124 منډې وکړې او د آسیا جام په سګنیو لوبو کې د افغانستان لپاره لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. هندوستان بیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو 252 منډې جوړې کړې. محمد شهزاد د لوبې غوره لوبغاړی شو. افغان توپ اچوونکی راشد خان هغه مهال چې هندوستان اووه توپونه لرل او اووه منډو ته اړتیا درلوده په غوره توپ اچونې وتوانېد. هندي وهونکي د منډو له جوړولو راوګرځوي او په دې توګه د دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. تمه ده نن د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لوبه وشي چې ګټونکی به بله ورځ د هند په وړاندې د آسیا جام په فاینل لوبه کې برخه واخلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناتو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ستولتنبرګ وویل ناتو او روسیه په یو شمېر مسلو جدي اختلاف لري چې زموږ ترمنځ خبرې اترې لا مهمې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه نن موږ د روسیې د وروستیو پوځي تمرینو او د ناتو د راتلونکو پوځي مانورونو په شمول پر نظامي تحرکاتو خبرې وکړې. د ناتو عمومي منشي وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي لاوروف سره هوکړې ته ورسېد چې خپلو کې به تماسونو ته دوام ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر به په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو وغږېږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ولسمشر ټرمپ دا خبري غونډه به نن چهارشنبه د نیویارک په وخت مازدیګر 15 بجې جوړه شي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په سیاست کې د یوې ممکنې مهمې ورځې مخکې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ټاکل شوی د امریکا سترې محکمې ته د ولسمشر ټرمپ لخوا نومول شوی بریټ کوانا او د کریستین فورد په نوم هغه میرمنه چې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور پورې کړې دواړه د سپتمبر په 20مه نیټه د امریکا د سنا د قضایي کمیټې ته خبرې وکړې. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو قرهباغ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو له خوا پلان شوي پوځي تمرینونه پاراونکي بللي. دا په داسې حال کې ده چې د دوړو خو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د نګورنو قرهباغ سیمې چارواکو ویلي د دوی هوایي ځواک د سپتمبر له 15مې نیټې تر 28مې نیټې پورې د پیلوټانو د مهارتونو د بهتره کولو په هدف پوځي تمرینات کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړي.
رئیس اجرائیه بیشتر از چالش‌های امنیتی و مشکلاتی که از این ناحیه در منطقه و در افغانستان وجود داره، عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صحبت میکنن.
د هموری چې د افغانستان د فوید عامې وزارت وایي د هیواد د سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلیه وسایطو لوړ تناژ دی او په دې برخه کې بېغوري کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته پرون وینا وکړه.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ بلاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولای چې ټوله دنیا په خطرناکو وسلو وګواښي.
هغه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د ده په خبره په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې تېرې کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. د ژوند رنګونه هم درته لرو تر پایه راسره پاتې شي. یم هم سهار بخیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرایه رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ د یادونې سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم څرګندونې وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ درې اویایمه غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلي رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په خپله وینا کې د سیمې په سطحه د ترنګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د ښاغلي رحیمي په وینا افغان اجرایه رئیس به د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړې توګه د پاکستان د نه همکارۍ یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرائیه بیشتر از
خغلی رحیمی وایي په کورنیو مسلو کې به اجرایه رئیس تر ډیره پر امنیتي ننګونو او هغه ستونزو خبرې وکړي چې له دې کبله په افغانستان او سیمه کې شته. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکارۍ به وغږېږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لوري د افغانستان د تلو په اړه به وغږېږي. د افغانستان اجرایه رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې په داسې حال کې د ترهګرۍ
همکاری پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکاری یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوی رامنځته شوی حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتره کولو هوډ څرګند کړي. خو د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان لخوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي.
ښاغلی
رحیمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري لخوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوستو او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرسته او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې افغان اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره جګړه دوام لري. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر دې دمه چې د افغان کمانډوز وکړو لخوا مخته وړل کیږي، د دوی په خبرات باندې یو نیم سل طالبانو ته مرګ جوبله اوختی ده. دا چې اوس هلته وضعیت څنګه دی، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ را لیږلی.
د اروزګان ولایت سیمهییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تېره شپه د بهرنیو او افغان کمانډو ځواکونو د شپني عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ جوبله اوښتي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لیوا قمندان جنرال رحمت شاه قیمتي د سېشنبې په ورځ ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونو دغه شپني عملیات د تېرې شپې راهیسې د مرکز ترینکوټ اړوند د خانکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونو پیل کړي. نوموړي وایي چې هلته نن د ورځې هم عملیات روان دي او شاید درې څلور ورځې دوام وکړي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې دغه شمېره لا هم دقیقه نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دوام لري، دوام شاید دوه درې ورځې دوام وکړي. ډېر پرسنل ته مونږ خیر و خیرات ده، داسې خاص جدي مشکلات نشته، ولې دشمن ته ډېر سلګونو تلفات اوښتي دي. زیات وروسته معلوم شي کار دوام لري، دا بیا وروسته معلومات در کوم، زیات نه بیا معلومات در کوم. اوس جریان د عملیات دوام لري، څه نه شو ویلی.
ځینې ناتایید سوي راپورونه ښیي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ترینکوټ ښار د یوې غټې حملې پلان لرلی چې له نورو ولایتونو څخه هم راټول سوي وه، خو افغان او بهرني ځواکونه یې مخکې له مخکې دغه پلانونه ورشنډ کړه او د دې تر ولکې لاندې سیمه کې عملیات ورباندې وکړه. د ملي اردو د اووم کنډک قمندان زمری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او زیات شمېر نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان کمانډو سرتیري هم وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید مرګ ژوبله له دې هم زیاته سي. لدی ټولو سره سره په اروزګان ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان ملک زین الله وایي چې په دغه عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. خانقاه د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. بلخوا په سیمه کې اوس هم د سپوکو او درنو وسلو ژغونه اورېدل کېږي او د بهرنۍ ځواکونو درې څلور ډوله الوتکې په هوا ورباندې ګرځي او د سپوکو او درنو وسلو پیرونه ورباندې کوي او دغه راز مهمات او خوراکي توکي هم د حواله لاري ورته شو کوي. د وسلوالو طالبانو ویان کاریسه په احمدي هم ازادي راډیو ته په واستولي برېښنالي کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې کمانډو سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي، خو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې 5:15 دقیقې دي. د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه په داسې وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازي خبرې راخیستې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. د خبرونه د محمود سیقل په وینا لیکلي دي چې افغانستان د طالبانو د شړو او پر روانو انتخاباتو کې د درغلیو له ګواښونو سره مخامخ دی. محمود سیقل په نیویارک کې په مرکه کې ویلي دي چې د درغلیو او د رای ورکولو پر مهال د جدي بې نظمۍ یو ویر شته. د سیقل په باور شایي شخړې د دې باعث شي چې انتخابات ګډوډ شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې بشتمه او د ولسمشرۍ انتخابات ټاکل شوي دي چې د راتلونکي کال د وري په میاشت کې ترسره شي. بلومبرګ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم اشاره کړې ده چې پکې په افغانستان کې پر شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار وشو. خو د خبرونه په باور لا هم دې ته اندېښنې شته چې طالبان به د دې ډیموکراتیک بهیر د ګډوډولو یا بې اعتباره کولو لپاره چې د لویدیځ په ملاتړ ترسره کیږي هلې چلې وکړي. د خبرونه په دوام راغلي دي له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم وړاند شوی دی، هر ځل په یو نه یو ډول د شخړو له امله انتخابات اغیزمن شوي دي. خبرونه د واشنگتن په وودرو ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو د څیړونکي مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې په انتخاباتو کې یو اندازه درغلي خامخا کیږي، خو لویه اندېښنه طالبانو ته ده. که په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه لري چې درغلی به پکې وشي او یا به طالبان د هغو د ګډوډولو هڅه وکړي، یو بل خبرونه د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې خبر ورکوي چې په کاپیسا کې به په یوه کور کې د نهو ملکیانو د وژلو د پیښې تحقیقات وکړي. دیفنس پوسټ آنلاین خبرونه لیکي دا پیښه د شنبې په ورځ په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده او ویل کیږي چې وژل شوي کسان د یوه ښوونکي د کور غړي دي. د یوناما په وینا په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ شپږ تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر وایي افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسلوال په نښه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. یوناما ویلي دي چې له افغان او امریکایي ځواکونو سره د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره اړیکې نیولې دي. دیفنس پوسټ خبرونه د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ ولایت پیښې ته اشاره کوي او د ولایتي شورا د یو غړي احمد جعفری په وینا لیکي چې د دوشنبې په ورځ په جغتو ولسوالۍ کې هوایي بمباري د یوې کورنۍ 12 غړي وشلې دي. خو د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل وایي چې د ملکیانو د مرجوب راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وشل شوي دي. د جغتو د پیښې په اړه امریکایي ځواکونو لا هم نظر نه دی څرګند کړی. خبرونه لیکي چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکي تلفات زیات شوي دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي.
په فراه ولایت کې د جګړې له امله په تیر کال کې کابو 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې او خپل کورونه له لاسه ورکړي. دغو کسانو ته تر اوسه مرستې هم نه دي شوې. له بلې خوا چارواکي وایي د جګړې په ډیرېدو سره د دوی کار هم ستونزمن شوی. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ را لېږلی.
جګړه نامنی او تاریخوالی عوامل دي چې په فراه کې په دې وروستیو کې کابو 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کړې دي. د فراه ولایت د نامنو ولسوالۍ د کلیو اوسیدونکي وایي د جګړو زیاتوالي سره دوی خپل کورونه پرېښي او ښار ته یې کډه کړې، خو دلته هم تر اوسه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دوی په خبره دوی خپل غوښتنلیکونه اړونو چارواکو ته تحویل کړي، خو تر اوسه هم دوی ته هېڅ مرسته نه ده سوې. دغه بې ځایه شوي کورنۍ اړونو چارواکو څخه غواړي چې د دوی ژوند ته دې پاملرنه وکړي.
د کلی د سرونه شټوله چپه کړی دي. زه خپل ورغله زموږ دوه سره یو مرغداري چپه کړی ده. ورغله ما ول د شان خو ملند کو تر د لوډر یا تر سره لاندې دا یو یو نیم میاش کې شراغری دورات مجارزي او دغه نه اخی مارجرین هم کومک نه راسره کی سو فورک د شک نه نست و بولا په دې وځای له سره کی نو وبست نه نه پیسې لور شي نه لور نو ځکه زندگی مو علا ته نه بالا بلا کې د زمي پرسته ورغله دی خو د شهر وخت
مشتره د دولت هیڅ کومک نه کړی شي. شهیدان مسیو دی راغلی دلته در بدر د ماشام پر ډوډۍ قدرت ولا کلرو
هم دیل کې د فرا ولا د کډوال او بیا رسیدونکو چارو اساس چارواکی وای چې دوی هم د بيځای سو کورنوي سره د نو سل لپاره چمتو وای نسی د دا ریاست رئیس رحمدین لګوال وای چې د بيځای سو کورنوي زیاتوال سره د دې مرستې هم د ګرنسن سره مخ سوی او لږ وخت هرتي هسته د لګوال په خبر لټول کورنوي سره ورسره سروي او نظارت څخه مرسته کیږي
دغه د اول د جنوري څخه تر اوسه مور 15,825 فامیل ارزی د بلعد مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي او زموږ ادارې دغه ټول پسته ثبت راجستر او ثبت ډیټابیس څخه ارزی مې په اړه ورس کې د آیاتان د سروي لکه د ډی آر سی او دبليو اف پی او پا او یونسیار او دبليو اف پی ان موږ استول دي د ډاکار سره یو ځای
د دونوړې د فرا ولایت په 15 ولسوالیو کې نامنی زیات شوی او اکثر کورنۍ له دغه ځای انتخابي ځای سوي دي و په دې چې دغه بيدای سو کورنۍ ستونزې به کله حل شي او دا روند چارواکو او بنسټونو لخوا به ورسره مرسته وسی او کنه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د هیواد د سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلي وسایطو لوړ تناژ دی دغه وزارت چارواکو پرون وویل سره له دې چې د خصوصي سکتور باربري ټولنو د حمل او نقل د اندازې په اړه نافذ شوي اصول په رسمي توګه منلي خو هیڅکله پرې عمل نه دی کړی تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د خصوصي باروړونکو نقلیه وسایطو د لوړ توناژ له امله هر کال د هیواد عمده سړکونه له وخته مخکې خرابیږي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي د سېشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له درې نویم لمریز کال وروسته د فواید عامې او ترانسپورټ د وزارتونو د کابینې د اقتصادي شورا او د خصوصي سکتور د مشورو او پریکړو له مخې د بار وړونکو نقلیه وسایطو د توناژ اندازه ټاکل شوې او تر اوسه نافذه هم ده خو خصوصي سکتور یې تر ډېره بریده نه پلي کوي
دې تړاو لسکونه اسناد لري چې په حقیقت کې خصوصي سکتور د عامه شتمنیو په ساتنه کې همغږي نه کوي خصوصي سکتور ټینګار کوي چې د اضافه بار اجازه ورکړو خصوصي سکتور نه باید اصول او مقررات تر پښو لاندې او په خپلو ټیمي ګټو فکر وکړي
د فائدہ مې د وزارت مرستیال دا هم وویل چې دا حقیقت دی چې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصادي ودی او سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخو کې د حکومت یو پیاوړی ملاتړ دی خو د سړکونو په ساتلو کې له حکومت سره همکاري کومه ده د دغه وزارت د معلوماتو لمخې اوس د باروړونکو نقلیه وسایطو د بار د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یو دیرش معیاري تلی نصب شوي چې دا کار هم د خصوصي سکتور په زړه نه دی دا وزارت وایي افغانستان اوس مهال څه باندې 3000 کیلومتره پاخه سړکونه لري او د زرګونو کیلومترو نورو سړکونو د پخېدو چارې هم د حکومت او هم د نړیوالو بانکونو په مرسته په چټکۍ سره روانې دي په ورته وخت کې د افغانستان د باروړونکو نقلیه وسایطو سراسري ټولنه په دې برخه کې د ځینو کوچنیو باروړونکو وسایطو له سرغړونو سترګې نه پټوي خو وایي چې د سړکونو د کیفیت ټیټوالی او د حمل او نقل په چارو کې فساد عمده لاملونه نری چې سړکونه له وخت مخکې خرابېږي
ازادي راډیو ته غوښتنه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغه منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسۍ څخه خلاص نه وي اخیسته خو د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له ترامپ وروسته خبري وکړې وویل د ترامپ ادارې تور پورې کړ چې خپل نړیوالو ژمنو سرغړاوي کړي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمل اند وړاندې کوي
د سی شنبه پورز ولسمشر ډانلډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل د ایران مشان ګډوډي مرګ او ویجاړي خبروي دوی خپل ګوانډیانو پولو او د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري د امریکا د ولسمشر په وینا د دې پر ځای د ایران مشان د دې هیواد سرچینې د خپل ځان د بډاینې او په منځني ختیځ او نور نړۍ کې د ویجاړۍ لپاره کوي
ولسمشر ترامپ وویل
وی کانټ الاو د ورلدز لیډینګ سپانسر اف ټیرریزم.
خغلی ترامپ وایي موږ په نړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولی چې ټوله دنیا په خطرناکو وسلو وګواښي. موږ یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شعار ورکوي او اسرائیل په نابودۍ تهدیدوي نشو پرېښودی چې دا وړتیا ولري څو د مځکې پر سر هیڅ یو ښار ته هم اتومي سرګلوله ورسي. موږ دا نشو کولی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د ایران رژیم تر هغې منځوي کړي څو چې تېرې کوونکي پالیسي دوام ولري. نوموړي همدارنګه له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ایران د هغه خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا هڅه کوي خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. له ولسمشر ټرمپ څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل له ایران سره له لاسلیک کړي اتومي تړون څخه د واشنگټن وتل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او پر ایران د واشنگټن یو اړخیز بندیزونه د ښاغلي روحاني په وینا اقتصادي ترهګري ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ټرمپ د ادارې په اړه وویل
دولتي که هنوز به دولت بودن خود
خغل روحانی وی یو داسې دولت چې تر اوسه په خپل دولت کېدو خبر نه دی او د خپل سلف لښمن او تلون سرغړاوي کوي. د دولتونو د دایمي حقوقي مسولیت اصل نه پیژني، د یادو خلکو سلام مشورې نه مني او بیا له ایران نه غواړي چې خبرې ورسره وکړي. موږ په کوم معیار کولای شو د داسې یو تلون ماتونکو دولت سره نوې تلون وکړو؟
عهد جديدي ببندیم.
پر ایران د ولسمشر ټرمپ نیوکی د نوموړي د هغه وینا برخه و چې تر ډیره د نوموړي امریکا تر هر لومړی بهرنی پالیسۍ باندې متمرکز وي. د ټرمپ له څرګندونو لږ وروسته د ناټو د دوو غړو هیوادونو ترکیه او فرانسې ولسمشرانو هم په زمینی توګه د ایران د منځوي کولو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر غوښتنه انتقاد وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل د ایران په اړه خبرو اترو او څو اړخیزتوب ته اړتیا ده. د فرانسې ولسمشر وویل ایران د اتومي وسلې د ترلاسه کولو په لاره و، خو هغه څه چې د دې مخه یې ونیوله د مکرون په وینا په 2015 کال کې د ویانا تړون و. نوموړي ټینګار وکړ چې د اختلافاتو د هواري لپاره باید د تفاهم او ډایلوګ لاره خپله شي.
ته مهمو خبرونو لنډیز ته مخ راغلاست. ویم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمباری کې 12 ملکیان وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام سه شنبه د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی دی. د کرکټ د آسیایي جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه چې په دوبۍ کې وشوه افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړ او د ټول لوبغاړو په سوځېدو یې په 500 اورونو کې 252 منډې وکړې. د ناټو عمومي منشي یون ستلتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به په یوې خبري غونډه کې وغږیږي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو خبرې وکړي. او آذربایجان په جلا شوي ناګورنو قرهباغ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا پلان شوي پوځي تمرینات پارونکي بللي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نجیب الله مندوزه د کابل سوسیګو
پروژنل تا قرغیت ته پر راغلی استه
دلته یو دوستانه یو خطر راغلی یو میمانی په حساب راغلی یو تفریح په حساب هم راغلی
کورنۍ در سره د ملګری
کورنۍ در سره
څنګه مدازه انتخاب کواله مدازه انتخاب ک
دلته خاطر او سات د خاطر راغلی شو میمانی د خاطر میمانی په کور کې ټول ځکه کیږي خو مونږ ویل چې فضا آزاد کیو کو ټول دوستان خپلوان راغلی سر
څنګه د امنیت له لحاظ چې تاسو خپل میرمن یعنی خسینه هم در سره شریک نه د امنیت له لحاظ څنګه خبره ده؟
امنیت خو خدای امنیت په کابل کې اوس سم قرغاو په دې پغمان دي ځان کې اوس خدای خو بعضی لری لری ځان ته امنیت له خراب دی نشي تلی خو په افغانستان کې ډېر ښه زیان تفریحګاه شته دي خو متاسفانه لږ امنیت خراب دی چې څوک نشي تللی.
څنګه یې ارزوئ دغه ځای چې نور فامیلیو ته څه ویل لرئ چې نور فامیلیونه باید راشي د کورنیو سره مېرمنې راولي کرینول؟
ولا را دي شي، دا یو تفریح پارک دی، قرغه دی، یو تفریح د خاطره ده، فل فامیلیونو خاطره دی، ټول افغانستان ټول خلک دی راشي، یو ښه ځای دی، یو ډېر یو لوکس تفریح د خاطره ځای دی.
څنګه تېره شوه دغه یو ساعت دوه ساعت چې تاسو راغلي یاستئ دغه تفریح مو څنګه تېره شوه؟
ولا کیسه تېره شوله، ټول فل فامیلی سره تېره شوله، هغو دی فل کار کوي، نور دوستان ټول راغلي دي، همدلته ټول خلک شته دي، ښه تېره شوله.
څنګه مزاحمتونه خو به نه دي خلکو د خوانه یا د ځوانانو د خوانه که داسې نور موضوعات؟
نه والا، اوس افغانستان خلک ډېر پیشرفت کړی دی، اوس مزاحم څوک دي څوک هم د چا مزاحم نه شي کېدل، اوس ټول خلک راځي فل فامیلی سره راځي ټول خلک.
ډېره مننه کورور جانه.
مهرباني تاسو نام چې
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. دغه خبری مجله هم دلته ورو ورو ختمیږي، بل پروګرام به مصطفی صدیقی وړاندې کړي. مهرباني.
بله، تشکر از شما.